محبس کې بندي ورزشکاران وای چې د سختو قیوداتو او محدودیتونو له امله نشي کولی چې ورزشي تمرینات په ښه توګه ترسره کړي. د کابل د سرخی پله د محبس بندیانو د سه شنبې په ورځ د محبس د والیبال د ټیمونو ترمنځ د یو لړ دوستانه مسابقو وروسته خبریالانو ته وویل چې د وخت او ورزشي لوازمو کموالی د دوی د ورزش د پرمختګ مخه نیولې ده. دوو تنو وویل
دغه هلکان په خپل منځ کې یو هم والیبال نه ده کړی تر اوسه پورې. دا اول ځل هلته په دغه میدان کې سره دا مشکل موږ را ټول کړل او هم درول چې تمرین وخت هلته موږ سر موږ ته نشته ده. هلته باید موږ ته د دې دپاره حد اقل دوه ساعته وخت په ورځ کې راکول شي چې د دې دپاره د هلکان منظم شي او تمرین وکړي او د مخدره او د نورو جرایمو نه خلک راوګرځي پکې.
رئیس صاحب باید د محبس نه ده د موږ قمندان صاحب ته امر وکړي چې موږ نه ده وروسته د غرمې نه یعنې دوه بجې والیبال ته ښکته کړي او نور نو د ورزش په حساب باندې تر اوسه چې زه دغه زندان ته راغلی موږ ته هیڅ هم نه دي راکړل شوي.
په دې ورځ د یاد محبس د لومړي او شپږم بلاک د بندي ورزشکارانو ترمنځ د والیبال مسابقه ترسره شوه. دا مسابقه د اولمپیک د ملي کمیټې د ورزشکارانو د هڅونې بنسټ له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت او د دې محبس د مسؤلینو لخوا په ګډه سره تنظیم شوې وه. دا مسابقه په درې میدانونو کې د محبس د شپږم بلاک په ګټه پای ته ورسېده. د کابل د سرخی پله د محبس رئیس جنرال سردار محمد سلطانی وویل چې په محبس کې د ورزش دود او پراختیا کولی شي چې بندیان په مخدر موادو له روږدېدو وژغوري. د ډاډ ورکړ چې بندي ورزشکارانو ته د ورزش لا زمینې برابرې کړي.
هدف از سپورت از نگاه کردن صحت و پرهیز از تماما مزایایی که منفی هست.
دوویل لسپورت هدف د روغتیا ساتل او لټول منفی کارونو ځان ژغورل دي. مونږ به په محبس کې سپورت ته پراختیا ورکړو. له مونږ سره ژمنه شوې چې دا محبس باید د باسکټبال میدانونه، د پینګ پانګ میزونه او داسې نور امکانات چې مونږ یې اجازه لرو ورزشکارانو ته چمتو شي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې اوسمهال په دې محبس کې د والیبال، تکواندو، غیږې نیونې او د اندام د ښکلا ورزشي څانګې فعالې او یو شمېر بندیان پکې په تمرینونو بوخت دي. له دې مخکې د دې محبس بندیانو د دوی له بد روغتیایي وضعیت، د اوسېدو له ځای او د خوړو له کموالي شکایتونه کړي وو. خو د محبس چارواکي وایي چې په محبس کې د نوو بلاکونو د جوړېدو کار پیل شوی او د دې ترڅنګ به د نورو ستونزو هوارۍ ته هم تدابیر جدي کړي.
دا هم ستاسو ځینې ایسمیسونه. حریف له لوګر لیکلي، د لوګر په ځینو برخو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي یا یې هم فعالیت زیات محدود دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت څخه غواړي چې دغو شبکو څارنه وکړي. بختیار سلیمان خیل له کابله. د سروبي ولسوالۍ په اوزبین کلي کې د حسین خیل ښوونځي کې په کافي اندازه ښوونکي نسته. د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې په کافي اندازه ښوونکي راولېږي. صدیق الله له لغمان څخه لیکلي، له پاکستان سره دوستي داسې ده لکه د توت لرګي اور چې په نږدې کېدو سره یې بدن نه تودېږي خو به څرکې یې جامې سوځي. او دوست قریشي لیکلي، له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د افغانستان د سرحدونو ساتلو ته پاملرنه وکړي. نیویورک ټایمز رسپانی قطر ته د طالبانو د یو شمېر استازو د تګ او هلته یې د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره پر روانو حادثو او د طالبانو د استازي هیئت پر فعالیت تبصره کړې ده. رسپانی د یو شمېر افغان او بهرنیو سرچینو په حواله ویلي چې قطر ته تللي هیئت تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی کړی چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. جزئیات له فرشتې جلازی څخه اوري.
نیویورک ټایمز لیکي چې درې کاله مخکې د طالبانو یو شمېر استازي په امریکایي الوتکو کې قطر ته واستول سول. د جمهور رئیس اوباما ادارې هیله درلوده چې په افغانستان کې به د سولې د یوې موافقې لپاره په مذاکرو کې مرسته وکړي او امریکا به په لوړ سر له افغانستان څخه ووځي. خو په قطر کې د طالبانو دفتر لا هم هیڅ حرکت نه دی کړی او ورغلي کسان وخت بېهوده تیروي. په قطر کې یو افغان ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند سوی، قطر ته د طالبانو د ورغلو استازو د فعالیت په اړه ویلي، هغوی د ایرکنډیشن کورونو او لوکسو موټرونو خوند اخلي، ډوډۍ خوري او ماشومان زیږوي، بل مصرف نه لري نو هم دا کار دی. نیویورک ټایمز وایي داسې نه څرګندېږي چې طالبان به په نږدې وخت کې د مذاکرو پیل ته علاقه مند وي، ځکه د هوا له ګرمېدو سره د جنگ موسم پیل کېږي. د خونړیو پیښو لړۍ ورده مخه لا پیل شوې او د مذاکرو لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. وسوالو طالبانو یو اربیا د جګړې ډګر ته پاملرنه زیاته کړې ده او دې ته هم زیاته توجه کوي چې له جګړې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د دوی ګټه او تاوان په څه کې وي. د نیویورک ټایمز په وینا افغان چارواکي وایي چې په قطر کې د طالبانو لږ تر لږه اته یا نه لوړ رتبه استازي له خپلو کورنیو سره یو ځای اوسي. خو د دوی موجودیت یوازې هغه وخت احساسېږي چې د سړک پر غاړه یا په کوم مارکیټ کې څوک ورسره مخامخ سي. په قطر کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي د طالبانو استازي هغه وخت هم لیدل کیږي چې په دوحه کې د افغانستان سفارت ته د یو بل نوي زیږیدلي ماشوم د نوم ثبتولو لپاره ورځي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې له طالبانو سره د امریکا په مخکنیو خبرو هم شک او تردید موجود و، چې په هغه کې د زندانیانو تبادله په ګوانتنامو کې د طالبانو د 50 بندیانو او له طالبانو سره د یو زنداني امریکایي عسکر د خوشی کېدو مسله هم شامل وه. خو امریکایي چارواکو وویل چې خبرې پای ته ورسېدې او د 2012 کال له پیل راهیسې بیا له طالبانو سره هیڅ ډول خبره نه ده شوې. په وروستیو کې یو شمېر کابل میشتو غربي ډیپلوماتانو خوشبیني څرګنده کړې وه چې دا مذاکرې ښایي بېرته پیل سي، ځکه دا ورزیات غربي هیوادونه د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره ډیپلوماتیکي هڅې کوي. خو د دې ډیپلوماتانو هیلې بېرته د مړاوي کېدو په حال کې انګېرل کېږي. جمهور رئیس حامد کرزی د مارچ په وروستیو کې قطر ته ولاړ او د قطر له امیر شیخ حمد بن خلیفه التانی سره یې وکتل، او افغان لوري وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي، خو تر دې لیدنې وروسته د هیڅ ډول پرمختګ اعلان نه دی سوی. په قطر کې یو غربي ډیپلومات چې د افغانستان د سولې د پروسې سره آشنایي لري نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي، زموږ انتظار هم یو حد لري او که چیرې هغوی بالاخره خپل نظر څرګند نه کړي نو داسې لارې هم شته چې موږ په قطر کې د طالبانو پر استازو فشار راوستلی سو. په قطر کې چارواکو په رسمي ډول او په زغرده تر اوسه حتی په خپل هیواد کې د طالبانو د استازو د موجودیت خبره هم نه ده کړې، او قطري مطبوعات چې د دولت تر کنټرول لاندې دي د خبره نه سربېره کوي. د نیویارک ټایمز په وینا قطر یوازې دومره ویلي چې په خپله خاوره کې د طالبانو لپاره د رسمي سیاسي دفتر د پرانستل کېدو د نظر ملاتړ کوي. په قطر کې یو افغان خبریال چې هویت یې پټ ساتل سوی دی په دې اړه نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي، له طالبانو سره د قطر اساسي مسله دا ده چې څوک د انتحاري حملو ترسره کوونکو ته څرنګه ځای ورکړي. تر څو چې انتحاري حملې وي قطري چارواکي په خپله خاوره کې د هغوی د استازو د موجودیت په اړه څه نشي ویلی. د نیویارک ټایمز په لیکنه په قطر کې د طالبانو په استازو کې ډېر لوړ رتبه پخواني طالبان شامل دي. د بلګې په ډول د ملا محمد عمر د دفتر د رئیس طیب آغا، د طالبانو د رژیم د روغتیا وزیر شیر محمد ستانکزی، د پلان وزیر قاری دین محمد حنفي، په سعودي عربستان کې د طالبانو د رژیم استازی مولوي شهاب الدین دلاور، په پاکستان کې د طالبانو یو پخوانی استازی سهیل شاهین، او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د رژیم استازی حفیظ عزیز رحمان په دې ډله کې شامل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په کار کې د سستوالي او تردید په اړه بیلابیل نظریات موجود دي. امریکایان وایي چې طالبان د خپلو سخت دریځو غړو تر فشار لاندې دي، او له دې ویري چې د سولې د خبرو پیل به د جګړې په ډګر کې د دوی فعالیت کمزور کړي، د جنگ لار غوره کړي ده. یو ډیپلوماټ د نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي، کچېرې د سولې خبرو ته طالبان داخل شي نو بیا خو پر جګړه اغیز کوي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې د سولې تر موافقه یو ورځ مخکې ووژل شي. طالبان وایي چې امریکا د اعتماد د فضا رامنځته کولو لپاره له هڅو ډډه کوي، او په ګوانتنامو کې د دوی 15 تنه زندانیان نه دي خوشی کړي. نیویارک ټایمز وایي د دې کسانو د خوشی کېدو له مسلې سره د کانګرس په دواړو ګوندونو کې مخالفت موجود دی، نو داسې پریکړه کول به د جمهور رئیس اوباما لپاره له سیاسي پلوه ګرانوي. د دې پر ځای امریکایانو وړاندیز کړی چې خبري باید په لومړي مرحله کې د جمهور رئیس حامد کرزی له حکومت